لدې امله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسانۍ سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې د دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې ده چې دوی سره باید ټوپک وي. که دوی ټوپک د لاسه ورکوي بیا هر څه د لاسه ورکوي. لدې امله دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د احساس کمتري یا د کمبوت کار دي.
ښاغلی یوسف سی وایي طالبان له یو ډیر محروم قشر څخه راپورته سوي دي، نو فکر کوي چې خلک او نړیواله ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخکې وي چې ووایي طالبان حتی د یوې کمزورې ډیموکراسۍ په چوکاټ کې د نورو ګوندونو تر څنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کاله واکمني کړې. په دې موده کې که څه هم له امنیتي اړخه ترې واحد د خلک راضي ښکارېدل، خو تر څنګ نور مسایل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یو واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کیږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کیږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې که طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه رامخته سي، څومره ولسي ملاتړ به ولري؟ په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې کچېر ته د سولې ته رسیږي بیرته به دوی یو قوي مرکزی نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا غوښتنې چې د عام خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلودل چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولای چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په غوږ باندې پیژني، نو که دا پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي شي، نو زه کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې ک طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک تر رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنی نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتور سترګ ما بابا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې الو ان ګلپ یا تړلیا مڅا کوي
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړي بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا ابسوزر ماندې
په زر پانه کې به لند کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم جړل خځې وبیل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
انزور ژبه سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې یې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژۍ له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلون رئیس د کنداری سندرغاړو فیته او کیسټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړې.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبیدالله دا واسپ ده، او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې. دوې پتې تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې، په بل حساب په دوه نیم لک. خامخاسه خوجه لرو د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنه اولاد افتل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته، خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکو وای د میموري او ایم پی 3 درا تک سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان وست کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سوه افغاني وکړو.
شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده، دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نکچې دغه اوس د اتنې سندري دی، او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خبري په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلی نهسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارت په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنې د کومه غزلی ورچوم به تصویر غزلی ډیر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډیر خلک خوشي وستا اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړی د دوی حاڅه به بی فایلی وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي یس ګام نه دی خسي سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ پر رسنۍ کې د جلال آباد خبرونه خبريږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبريږي. مثال انو دا زموږ د رسنۍ کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملی دی زمام چې ملی دی نو زموږ راځي بخ بیا وایي په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ونی نه اوري او خرسنی ونی نه کوي.
لا خیال دې کوي پر ولی پاترو دی لیلا خیال دې کوي پر ولی پاترو دی شور 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 دانی
څومره مخکې د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د ماسریل لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې زه په عملی برخه کې وم ما په تیوریک برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نه و هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلونه ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې زمنګ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منصبانګ له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوریک برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو الداغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړی نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی و زمونږ یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده اما آشنایی هم ور سره ډیر زیات کم او یا مورید دی استعمال ډیر زیات کم. مثلا ډاکومنټری په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوه دی یا کی اما الته مونږ زده کړل چې ډاکومنټری وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب راځه دغه بس په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وي شاعر وي هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وي دلته په دغه سیمه کې د کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعری او په لیکوالۍ ستاسو تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري او زکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی یعنی ډیر پوی خلک دی او ډیر زیات دی یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر قتل کیږي د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي یعنی هلته غوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي یو کنټینیوټي وي یو بل پسې ور پسې والی بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي اخر کې قط وصل شي لیکم هم دغه شانت په لیک یو تسلسلی چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې کوي او بل هغه څوک چې لیدونکي دی او ریدونکي دی هغه ته هم خوند نور کوي په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ داس د کړل چې د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سړې جوړې کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو کی مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلی یا مثلا نور دسه پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعری کې زه خو خپل په دې رسو کې ډیر شعرونه نه لیکم اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده د افغانستان شاعری هم خدا خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویل هغه نو تجربه کړی هغه هغه څه چې وی تجربه کړی دي مثلا په عشقی شاعری کې یا په غنایی شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنې یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي زمونږ استاد په خوانیو شاعری کې همدا ستون زوا اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا هغه سنفانو یو فیلینګ وی کنه ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری اما په خو لګ مشکلو نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته د هند شاعری وچ کلک نه ده یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم دغه شانت ان بار شو سي دوستي یا چین هي فراز کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر په کې الته ولیدل شي
توپیرونه خو ډیر زیات دی یو خود دی له حاځه توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعری د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغه ته ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر او شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعر هغه خو به له خبره ده دې سره فرق لري مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه ورته نشویلې په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمي مسله ده یا سراتیر شه نه خوخه دي یا مثلا د سیسه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري د محتوا له لحاظه زمونږ د اوسنۍ کلیه نوې شاعران چې دا ډیره ښه شاعري کوي داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډېره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډېره قوي ده، د هغوی شاعري ډېره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد د شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغه کې اکثر دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر و دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ به کې یادو.
د استاد زده کړې په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې او ډیر د کار ساحه مو کمه و.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي، د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره مونږ ته راخی، تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخت تیوری مونږ ته راخی. مثلا میک چې کله خرابې کی څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالي کی څنګه، او به چې کله استعمالي کی په کوم ډول استعمالي کی. ام دغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي، مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. د دې لپاره هغه سامان آلات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل، منګي سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو خوانزي کې خون کې هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار میری ترانی ویل او دماغ وقت نمی ده هنر سرا علاقه پیدا شله، او ورو پا ورو بانده می ده خپلو هوادوالو ده خپلو افغانانو ده خوشحاله پا خاطر بانی کل کل ده ملگر و دوستانو سرا پا حجرا او دیره که ده سیتار و منگی رباب و منگی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو او دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړې، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سترونو پاکل باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلې.
کومه نمونه در ته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې توري مثال لکه د غازی امان الله خان پاکل باندې یو غزل او شاعر ویلې دی، چالامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. ان دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دي او زما خوخیږي. الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی، او زړه ملا دی توسګار نه دی کټول زماشی، دا یو سات په قرار نه دی زمان غانی
او د کابل د باغ ګلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله، غازی د غم وای یالونه افسوس ارمان دی.
مننه بانډوال صاحب، خپل شاعری کې او کنه همیشه د نورو شیرونه دی ویلی دی
محترم؟ کله چې وخت پیدا کما، کله کله چې مجبور شمه، نو کله کله ګوتی وام غزل، کله کله جوړوم.
دغه د غازی امان الله خان په سي چا شیر جوړ کړي، نظم جوړ کړي، دا د چا وستاو کنه د بل چا؟
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو.
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه راته زمزمه کولای شي؟
والله نو زه به داسې ووایم چې ما خو خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي، او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې
او زړه کې چې مې لري ښایسته دي ای کونړونه، اوس یې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه، زړه کې چې مې لري ښایسته دي او خپل معلومیږي کشي زیرای یا صدا باتا دو سیند او زی شیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نواب باتا او رز بمیتی شکش پیتا گرما او یار گلونا حجل که چمیزه لری خیست دی ای کنڑونا او سی پختان پکی سپیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چی وی دا آلی دی همز دا دی کمی وکنه؟
نه محترم، دا موسیقی پا وسائل وگو پا یه چی باندیم نپویه گم، نمی سیتار والز دا دی، نمی منگی او نمی رباب او نارمونه، دا پا دی بار ایو باندیم نپویه گم متاسفانه.
بانډوال صاحب، په ټولنه کې هنر او هنرمن ته په کومه سترګه کتل کیږي زموږ په دې ټولنه کې؟
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ، زمونږ استاد یو شمیر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خواته تللي وو، دوی بیرته راغلل دې هیواد ته. نو درماغې ورځې نه راپه وروسته زمونږ استاد اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده. هغه حجرې هغه ډیرې ورکې شوې دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله، ملګري دوستان یاران به سره ناست و، منګی به و، رباب به و، سیتار به و، او خپل احساس به یې تېرو. هغه اوس ورک شوي دي، داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه. زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي، ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی. او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري، خو په دې باندې نه پوهیږي. شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی، هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی. خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو.
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي، سندرې هره ورځ اوري، شپه ورځ په دې مصروف وي، خو هنرمند ته بیا په اغستا په اصطلاح باندې په سپک سترګه ګوري.
بالکل تا صحیح خبره وکړله، یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي. او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي. دلته که هنرمند تشویق شي، هنرمند راونی شي، په غې کې ونی شي، زه وایم چې زمونږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی، خپل کلتور ته به هم کار کړی. تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي، او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی، په هغې کې هندي، په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی، په هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډیږي. په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست وو، پښتانه به ورته راټول وو، چلم به ور پکې، سیتار به ور پکې، منګی به ور پکې، ارمونه به ور پکې، او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانانو ته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي. چې زه دغه غندم، باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو، تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لا
خبره د پردی کلتور شو د پردی موسیقي شو دغه پردی موسیقي چې زمون وطن تراغلی پردی کلتور چې دا د رایچ کیږي دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی یا زمون په خوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی
ډیر بد اغیزه پکړی ده خصوصا په کونال کې بیا هم چې کله رادیو او م په نور ولایتونو کې د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور خپل فرهنګ ته خپل هنر ته خدمت کوي ولی د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي عام زما عالم زما مشر ورته ډیر په سپکه سترګه باندې ګوري او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي آغا د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي د پردو د تڼا کو لاسو محصول په خپل جب کې اچي
بل څه پته مناستی چې ماته بصرا کی
بالکل بالکل نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویل د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو دی ویل د پاره څه پکې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کوم
مهرباني
اغه د خپل وطن سره اغه د پښتنو د ټاټوبي سره د افغانانو سره خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر و
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي ودیت ما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې خو زوای تور کېږدی اور لاندې ظالمیان ویښکا ناشنا غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکې اے ناشنا وی غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکې دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي خدای چې شلوې پښتنو کې هغه ګنګن کمې سنا یې چې بدلل د ننګ ډګر ته او په ګډای آسنو کې دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمی جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوتونه انتخاب کړي ملتیا موکړي
زرپانه
بی پینی بوتونه ماشوم په ژړا لکوټې ووت په خاورو کې کیناست خپل لوسوب هوته یې وکتل د خیب خې پر بټه چاودی ګوته یې شینغټ مچ ناست و ماشوم ښه وخوځوله مچ په لختې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد ور وی کتل چیغه یې کړه نه یې غواړم یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه په خواره خوله یې وویل سمه ده زویه زه به مو سره جوړ کړم دواړه کوټې ته ننوتل ښځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ یودم چغې شوې پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل ښځې وویل راځئ له سره به یې وبیشو نجلۍ دروازې ته منډه کړه خو خزی وار ورلم بیکر انجلی تر مټونی ولا درې سره په پلاستیکی فرش کې نول تر څو وخت اله جړه سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غونه هم اوریدل کېدل بیا ټول غلی شول خزی په خټو لړلې خړکر مچ لزاړه پلاستیکی فرش ور پورته کړ ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل خزی وویل هوسې بوټ راکړه انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولی وو خزی لاس ور وغځاوه او د انجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلې غاټ کرمچ واخیست د انجلۍ شونډې وزړې دي خو یې نه شړل خزی وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده ډنګر هلک په خټو لړلې خړ کرمچ ور پورته کړ د یونس له خولې چیغه راووته ولاکه یې ستا پلار رانه یوسي دا ما خوښ کړی دی یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخته یې سوکان ونیول ښځې دواړه سره بیل کړل ورو یې وویل یونس زویه پلار ته دې مه تیریږه له مړو څه غواړې یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی ډنګر هلک سلګو واخیست ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم غلی شوه بیا یې ورو وویل ګوره یونسه خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی کبیر ورور ته دې ورکړه بیګا یې هم تبه وه وبال لري یونس په غوسه وویل خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي د هغه بلې جوړې خو هسې هم کلی نشته انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه له اخ سره یې چیغه کړه ښځې لاس پورته کړ یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول ښځې چیغه کړه څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي بیرته غلی کېناسته وړه نجلۍ ورمخته شوه خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړې ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې یوه شیبه غلې وه بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم انجلۍ وویل څه کوې ښځه سلګو واخیسته په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم یونس په خبره کې ور ولوید نو ولې ناوخته راځې مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانه وریجې راته واچولې همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی نورې کوڅې به پسې غواړم دا یې وویل او له کوټې ووته انجلۍ پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
زرغون خان نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه هلمند هرات اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنگیالی او ادیب سړی تیر شوی دی د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاوه په دغه وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې زرغون خان په 1291 هجری کې هرات خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ او چې شیبانی خان پر سیستان راغی نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد د وطن ازادي خوا او مدافع او جنگیالی سړی وو علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 921 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي، او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړی ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، پسرلی سو غنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کڑی دن پا گلستان کا، هر سڑے پا میو مست دی بہار کی گل پرست دے، پرغو کی سری لمبی دی دی غٹول و ننداری دی، پرغو کی سری لمبی دی دی غٹول و ننداری دی، جہان ٹول سور و زرغن سو، وچ راغخ کل گلگن سو، سڑی ٹول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بہار وقت د یارانی دے، خموسم د پیمانی دے، نساقی پاتس بہار دے، نن ژوندون سبا رفتار دے، دنیا پاتی مگ بزونا، تورو خاورو کی با یونا.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم حسینه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغل ته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیره منګی چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یبې وساشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وساشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا، ظلم کوا زپ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، دا چی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا،
سر سر تور کړ خو په سر آسمان ونو موند، او رڼو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو موند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونو موند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی خو تا په مینه کې له سره تاوان ونو موند، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، بلها مده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، پکې تصویر مې ده بایللي جانان ونموند، د محبوب ټوله مزدوري دې شپسین لاهو چې، د محبوب ټول مزدوری دی شي پسین لا هو چې د لیونی شوندو تروس پیزوانو نموند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.